افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریوي بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم ډېر برخه د ازادي رادیو دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې ده خزر لپاره نیمنړی او د غراز د اساسي بشري حقوقو خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو دا لنډ خبري برخه به د دې سات په خبرونو سره پیل کړو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د خزو پر زده کړې او کار د بندیزونو په غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه اعلان کړل بلینکن پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل زه نن دغه اقدام کوم او د طالبانو پر یو شمېر اوسنیو او پخوانیو غړو د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نورو هغو کسانو چې ګمان کېږي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو مسؤول یا پکې داخل دي د ویزې دغه نور بندیزونه لګوم بلینکن مشخص نکړه چې په دغه نویو بندیزونو کې د طالبانو څومره مشران یا نور چارواکي په نښه شوي دي خو لدې مخکې هم د تیر کال په اکتوبر کې هم ورته بندیزونه لګولي وو په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا په یو شمېر ولایتونو کې د درنې واورې اټکل کړی دی د دغې ادارې د خبر پاڼې له مخې د پنجشنبه او جمعې په ورځو په بدخشان میدان وردګ بامیان دایکندي فراه هرات غور سرپل بلخ جوزجان فاریاب او بادغیس کې شدید واورې وشي لدی وړاندې واورې او ور سره سړې چپې په افغانستان کې د نږدې 200 کسانو ژوند اخیستل او په لږونو زره څاروي هم له منځه وړي دي په افغانستان کې څنګه یې جمعې داسې مهال واورو او بې ساري سړې چپې سره مل دي چې خلک تر پخوا ډیر بې وزله او امکانات محدود دي پرون چهارشنبه په پیښور کې په لږونو پولیسو په یو اعتراضي لارون کې له حکومت څخه وغوښتل چې د دې ښار پر یو جمعه د دوشنبه د ورځې د خونړي ځان مرګ برید په اړه بشپړاو شفافه څېړنه ترسره کړي په دغه برید کې چې د پولیسو د کلک امنیتي زون دننه جمعه باندې وشو د وژل شوو کسانو شمېر 101 ته رسیدلی او د ټپیانو 221 تنه ښودل شوی دی ویل شوي اکثره قربانیان د پولیسو افسرانو موتاریز پولیسان په پیښور کې د ژورنالیستانو د مرکز مخې ته راټول شوي او یو شمېر مدني او سیاسي فعالان هم ورسره یو ځای شوي د ساجد علي په نوم یو موتاریز ازادي راډیو ته وویل چې پولیس افسران مجبور شول چې پر چارواکو د فشار راوستو لپاره لاریون وکړي ځکه دا د پولیسو افسران دي چې په دغه ترهګرۍ او ناامنۍ کې وژل کیږي
مونږ راوتیو مونږ خپل افسرانو ته ریکوست کوو چې مهرباني وکړئ په مونږ باندې سټینډ واخلئ او درېږئ نو که چرته مري تر ډی ایس پی پورې تر انسپکټر پورې رینکه پورې نن سبا په دهشتګردۍ کې شکار دی تر کومې پورې به کې اوس چې کوم دا وشوه دماکه یا دې ته ښه هیوي بارود ګیر چاپېره ښودلې شوي دي دا خودکش نه ده ځکه چې دوه خودکش هم راوله داسې چت دی لړکي
د علي دراز په نوم د دغه اعتراضي لارون یو بل ګډونوال ویل پولیس غواړي دا ځواب ترلاسه کړي چې څنګه یو ځان مرګ بری دومره ویجاړي رامنځته کولی شي په لومړي سر کې د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پي یو قومندان دغه برید مسؤلیت اخیستی و خو وروسته د دې ډلې ویان محمد خراساني په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړل او ویل دا د دوی پالیسي نه ده چې په بریدونو کې جماعتونه مدرسې او نور مذهبي ځایونه په نښه کړي د امریکا د خزانه وزارت د روسي پر 22 اتباع او شرکتونو نوي بندیزونه ولګولې د وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل هغه کسان او شرکتونه چې له بندیزونو سره مخامخ شوي د روسي په دفاعي چارو کې ونډ لري او د دې هیواد په پوځي صنعت کې رغند رول لوبوي دا اقدام د اوکراین په جګړه کې د روسي پوځیانو د کمزوري کولو په هدف ترسره شوی دی د امریکا د خزانه وزارت همدارنګ ویلي دغه بندیزونه به روسیې ته جګړه سخت او ګران به کړی او د ولسمشر ولادیمیر پوتین جنگي ماشين به هم کمزورې کړي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي اسرائیل اوکراین ته د پوځي مرستې لیګل نه ردوي نتانیاهو پرون چهارشنبه له امریکایي سي ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل د یقینا لکيف څخه د پوځي ملاتړ په اړه غور کړی وو د اسرائیل صدر اعظم په جلا توګه د دې یادونه وکړه چې اسرائیل چمتو دی چې اوکراین ته د اوسپنیز چتر په نوم د توغندیو ضد دفاعي سیستم په ورکولو غور وکړي نتانیاهو همدارنګ وویل چې دی چمتو دی چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي که چیرې دواړه لوري او د امریکا متحده ایالات ورسره موافق وي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. خزو لپاره نیمنړی او د اساسي بشري حقوقو خو بیا هم لنډه خبري ام برخه لرو. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر طالبانو نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د خزو پر زده کړې او کار د بندیزونو په غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه پرون په واشنگتن کې اعلان کړل. بلینکن په یو بیان کې وویل، زنن دغه اقدام کوم او د طالبانو پر یو شمېر وسنوي او پخواني غړو، د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نورو هغو کسانو چې ګمان کیږي په افغانستان کې پر خزو او جنود لګول شوی محدودیتونو مسؤل یا پکې داخل دي، د ویزې دغه نور بندیزونه لګوم. بلینکن زیاته کړه، د طالبانو په دغو ظالمانه اقداماتو کې له پوهنتونونو او په غیر دولتي مؤسسو کې له کاره د خزو د راګرځولو لپاره د هغوی پریکړې هم شاملې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ وویل چې واشنگتن بل خپل متحدو هیوادونو سره په همغږي کار ته دوام ورکړي ترڅو د دې په خبره طالبانو ته څرګند کړي چې د دوی کړنې به د پام وړ تاوان ولري او له نړیوال ټولنې سره به د اړیکو د ښه کېدو مخه ډپ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د تیر 2022 کال په اکتوبر میاشت کې هم په افغانستان کې پر خزو د فشارونو په خاطر د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د سفر کولو ورته بندیزونه اعلان کړي وو، چې هغه مهال د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په غبرګون کې ویلي چې دغه اقدامات به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پرمختګ خنډ وګرځي. د طالبانو په لږونو مشران د امریکا د متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرستونو کې شامل دي. د طالبانو سرپرست حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دغه نوې بندیزونو د اعلان په وړاندې سمدستي خبرګون نه دی خوده. د 2021 کال د اګست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، پر ښځو او نجونو یې سخت محدودیتونه لګولې دي. ډېری ښځې له کوره بهر له کارونو منع کړي او همې نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو پورې له زده کړو بې برخې کړي دي. په همدې موضوع کې تمکی امریکا د سیاسي چارو شنونکو او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد هم را سره وصل دی. آزاد صاحب، خبرونه ته راغلاست.
سلام نو جوړ پخې.
اتمن و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو پر یو شمېر مشران او نور چارواکو نوی بندیزونه اعلان کړ، که څه هم په مشخص ډول انټونی بلینکن نو ویل چې په دغه نوی بندیزونو کې څومره د طالبانو مشران یا غړي په نښه شوی دي، خو څه فکر کوي چې دغه ډول بندیزونه آیا معاصر دي؟ آیا طالبان به له دې راوګرځوي چې خپل پخوانی پریکړې بیرته واخلي؟
لومړی چې دا پریکړې یعنی دي معاصر په حقوقي او تخنیکی لحاظ باندې په نړیواله کچه باندې د سفرونو بندیز لګول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړي توګه کار دی، او تر دې وړاندې هم د طالبانو په خورا ډېرو مشرانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سفري بندیزونه لګولي وو. او تر دې وړاندې چې د پوا کې وي، اما موږ ولیدل چې څو نه وړاندې د طالبانو یو وزیر چې هغه په همدې نوم لړ کې وو، هغه ازبکستان ته سفر وکړ او په دې حقله باندې هیڅ عکس العمل نه شو. دوم بحث دا دی چې څه چې په افغانستان کې پېښ شوي دي، څه چې په افغانستان کې روان دي، په ځانګړي توګه په میرمنو باندې چې کوم فشارونه روان دي، د هغو ټول حقونه تر پښو لاندې کېږي، دا د طالبانو د واکمنۍ دغه کوم سختار چې د ایران کړی دی، چې د افغانستان واکمنۍ اداره ده، د همدې پرېکړه ده. په دې کې د افرادو کلش د افرادو یادونه کېږي، دا په خپله یو ډېره ضعیفه پرېکړه ده. د بیرګې په ډول ټول همدغه وایي، د طالبانو ټول مشران همدا وایي چې دا پرېکړه ده، د دوی د مشر چې د امیر المؤمنین ورته وایي، د هیبت الله اخندزاده پرېکړه ده. نو هیبت الله هغه څوک دی چې پرته له هیبت الله بل چا لیدلی نه دی، بس همدا هیبت الله دی چې ځان لیدلی دی. دې نژدې ملګري چاڅوک په دې نوم باندې نو هغه نه سفرونه کوي، نه چا تر اوسه لیدلی دی. اما که چېرې دغسې پرېکړې کېږي، موثریت ته اوس راځمه، موثریت به یې خورا ډېر کم وي چې تاسو مشخص اشخاص په یو نوملړ ته راولئ چې دوی سفر نه شي کولی. اما د هغو په استازیتوب، د هغه ایدیالوژي استازیتوب، بیا نور کسان کولی شي په دې کې چې هغه سفر نه وکولی شي. نو زه په ډاډ ویلی شم چې د دغسې پرېکړو موثریت خورا ډېر کم دی. اما طالبان په دې کې شک نه کوي چې طالبان به په فکري او ذهني لحاظ تر نور فشار لاندې هم راشي.
ډیر سترګې واشنگټن ته ور اوخته او امریکایي چارواکو هم ډیر توندې څرګندونه کړې وي د طالبانو د وروستیو اقداماتو په وړاندې. کله چې د تیر کال په دسمبر کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار باندې بندیز ولګاو، له پوهنتونونو یې نجونې او ښځې را وګرځولې، نو امریکایي لوړ پوړو چارواکو وویل چې طالبان به د دغو کړنو ځواب ورکړي او توان به یې وګالي. یعنی فکر کوي چې دا هغه شدید اقدامات دي چې ډیرو له متحدو ایالتونو یا له واشنگټن څخه هیله کوله چې د طالبانو پر ضد به واخلي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان په قضیه کې واشنگټن پرون هم خورا ډیر رول لرلو، نن هم لري او سبا به هم لري، لکن هغه ډول چې لازم وي هغه ډول چې توقع کېدله واشنگټن هیڅ ډول عکس العمل نه دی ښودلی. د څو ورځو لپاره هغه تلویزیون رومي کڅوړې کومې مرستې چې روانې وي افغانستان ته د بشري مرستو په نوم، البته ما دې غوښته موجود دی چې طالبان ښکاره استفاده کوي که تر څو پورې چې هغه څلوېښت میلیونې کڅوړې د څو درې څلور اونۍ لپاره نه وي تللې، دوی تر واک لاندې د افغانستان بانک هیڅ آپشن نه و کړی، یعنې ډالر یې بازار ته نه وایستلې او افغانۍ خریداري نه و کړې. اما کله چې یعنې دوی سره ډالر ونه کله چې دغه کڅوړې وړلې په سبا باندې دوی اووه میلیونه ډالر بازار ته ولس میلیونه ډالر البته بازار ته وایستل، نو دا به معنی چې دغه پیسې هم ټولې د دوی په واک کې دي. نو واشنگټن هغه ډول چې لازم او فشار یې نه دی وارد کړی، د ملګري ملتونو اوس هم تازه تازه څو ورځې وړاندې یو اعلان وکړ چې په دې روان کال کې به دوی 3.6 میلیارد ډالر مرسته د افغانستان سره وکړي، چې البته هغه به بېرته لکه په تېرو ولس اتلس میاشتو کې چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې دغه مرستې ویشل کېدې یا حزمې دې هر رقم چې هر اصلاح شو تو کړو هم دا به عمل ته ځي. نو زه ډاډه یم چې واشنگټن اوس هم افغانستان ته د پاکستان لاینه ګوري، د پاکستان د پالیسیو لمخې افغانستان تحلیل ته وړاندې کیږي، ټامس اوس هم پاکستان کې دی او د پاکستان سره د افغانستان په موضوع باندې بحثونه هلته کیږي. واشنگټن په مستقیم ډول د افغانستان په قضیه کې اوس رول نه لوبوي، البته د دې هغه غیر ناتو څخه وتلې ائتلافي هوا چې په سیمه کې د پاکستان له بده مرغه د پاکستان د هغه ستراتیژیک ډیپ اصطلاح چې پاکستانیانو ته کاری دی، یو د پالیسۍ له مخې د افغانستان په حق باندې واشنگټن پریکړې کوي.
ډیر مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکو او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد چې له امریکا را سره وی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د نوی اقدام په باب چې د طالبانو پر یو شمیر مشران او غړو یې نوی بندیزونه اعلان کړل په دې اړه مخبل نظر را سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر لوړ پوړي پوځیان وای هیواد کې پاتې یو شمیر همکاران تر سختو امنیتي ګواښونو لاندې ژوند کوي. دوی وای ګڼ شمیر پخواني پوځیان په جبر له پوځي لیکو ایستل شوي او دا مهال د اقتصادي ستونزو تر څنګ امنیتي ګواښونه هم ورته متوجه دي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پخواني نظام له یو شمیر جنرالانو سره کتلي او هغوی ته د پوره امنیت ډاډ ورکړی دی. جزئیات د اساس الله الدین په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت دفاع وزیر له یو شمیر پخوانی یو جنرالانو سره په خبرو کې ویلي اوس د دې وخت را رسیدلی چې پخوانی ټپونه پټ شي او په خبره یې د کار لپاره اخلاص او مینې ته اړتیا ده. مولوی محمد یعقوب مجاهد د چهارشنبه په ورځ یو شمیر پخوانی یو جنرالانو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ژمنه ورکړی چې شته ستونزې به یې ورهواري کړي.
اوس به په نوی عزم په قوي اراده کوشش کوو چې د دې اسلامي هیواد اسلامي نظام په هر قیمت وي دا وساتو او د دې خاورې څخه دفاع وکړو.
معلومه نه ده چې په خوانه یو جنرالانو د طالبانو دفاع وزیر ته د کوم ستونزو یادونه کړې، خو د غونډې په خبره شوې ویډیو کې چې طالب ویاندویانو رسنیو ته لیږلې ښکاري چې یو شمېر دغه جنرالان طالبانو سره د افغانستان په دفاع کې د همکارۍ خبره کوي. یو شمیر پخوانی جنرالان بیا وایي افغانستان کې د دوی پر همکارانو کړی تنګ شوی او وخت نا وخت د طالبانو لخوا وژل شکنجه او زورول کیږي. د ظفر قلی اردو په خوانی قومندان جنرال عبدالرؤف ارغندیوال وایي کوم متقاعدو جنرالانو چې د طالبانو د دفاع وزیر سره کتلی امنیتي اندېښنې لري او د ډله کې یو شمېر ګواښل شوي هم دي. ښاغلی ارغندیوال د بیلګې په ډول د جنرال شعورګل یادونه کوي چې د طالبانو د دفاع وزیر سره یې کتلی، خو د جنرال ارغندیوال په خبره همدې شعورګل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د طالبانو شپږ میاشتې زندان تیر کړی او د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخلاص شوی دی. عبدالرؤف ارغندیوال ازادي راډیو ته وویل پخوانی همکاران افغانستان کې ګڼې ستونزې ګالي.
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم، نه یوازې دغه جنرال صاحبان بلکې ټول پخوانی پوځیان او امنیتي کسان د طالبانو لخوا په مرګ او شکنجه ګواښل کیږي. طالبان په یو ډول سره دوی باندې فشار راولي چې راسي او په سیمبولیک ډول فزیکی حضور پیدا کړي. طالبان د دوی له حضور او د خبرو له نشرولو افزاری ګټه اخلي.
د افغانستان د پخوانی یو امنیتی ځواکونه یو بل جنرال هم چې نه غوښتل نو موغه خبر شي ازادي راډیو ته وویل دای او د کورنۍ غړي چې په افغانستان کې ووسی هر ورځ په ویره کې ژوند کوي. کته هم طالبانو د 2021 کال په اوړي کې لبیا واکمنې دو سره هم مهاله پخوانی یو چارواکو او امنیتی ځواکونو ته بخنه اعلان کړه، خو باوري راپورونه خودل چې طالبانو پخوانی پوځیان وجلی یا تریتم کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې چې د 14 کال په لیندې میاشته کې خبر شو راغلی چې طالبانو د واک په لمرنۍ او څو میاشتو کې یوازې څلور ولایتونو کې لسلو زیات پخوانی امنیتي او پوځي سرتيري وجلی یا تریتم کړی دي. په دغه سازمان کې د افغانستان یو څیړونکو فرشته عباسی ازادي راډیو ته وویل 2022 کال هم پخوانی او افغان ځواکونو ته ښه کال نه وو. هغه دغه کال کې د خپل راپور د موندنو په اړه وویل
گزارش های ریزمان اخبار همچنان نشان میده که دا وای د بشری حقوق د تار سازمان راپورونه لا هم خی چې د افغانستان د پخوانی دولت ځواکونه د طالبان له خوا په زور تری تم شوی دی.
طالبانو تر دې وړاندې د پخوانی او پوځیانو د وجلو یا شکنجې راپورونه رد کړي، خو منلې ده چې زینو ولایتونو کې ممکن د شخصي دښمنۍ لکبل یو شمیر پیښې شوی وي. د افغانستان د پخوانی او امنیتی او دفاعي ځواکونو شمیر درنیم لکو ته رسید او د چارو یو شمیر کتون کی وایي کده دغه پخوانی او سرتیر ستونزې حل او د حکومت چوکاټ کې جذب نشي، ممکن هر ډله ترې د ځان په ګټه کار واخلي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر له یو شمیر پخوانیو جنرالانو سره په کتنه کې هغوی ته د امنیت انډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر پخوانیو پوځیانو ویل چې د طالبانو وسلوال ورسره ناوړه چلند کوي. پر همدې موضوع زما همکار اسدالله لودین د پخواني جمهوري نظام د دفاع وزارت له پخواني وین جنرال محمد رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې پښتنه ترې کړې چې له پخوانیو جنرالانو سره د مولوي محمد یعقوب مجاهد د لیدنې کتنې هدف څه و؟
طبیعتا هیڅ دولتي مقام خپل رعیت او اپوزیسیون ته اخطار نه ورکوي. په هیڅ ځای او په هیڅ نظام کې داسې موارد نه دی شدل شوی، اما لیدل کیږي چې هر ورځ په کابل، ننګرهار، پروان، لوګر، غزنی او هرات کې جنرالان او افسران نیول، تکول او وژل کیږي. اما مولا یعقوب چې میانه رو سره یادیږي او د طالبانو له رهبری څخه تر سوال لاندې دی، فکر کیږي چې سابقه افسرانو ته خپل خوشبینی ښودلې وي.
جنرال صاحب فکر کوي چې پخوانی افسران او جنرالان به د طالبانو په اردو کې بل اخر ځای پیدا کړي؟
سابق منصبداران په وزارت دفاع کې د شپږم ګوتې په شان دوی سره معامله کیږي، چې یقینا دوی سره د مسلکي افسرانو په حیث ښه چلند نه کیږي. په وزارت دفاع کې میانه رو او افراطي طالبان حضور لري چې د دوی افراطي ډلې یقینا منصبدارانو ته همیشه ګواښ پیشوی. افسران به دیر تیت سطح که مسلکی چارو تا مصروف دی، لیکن جنرالان د قوی ارتباطات او قوی شناخت پا اساس د گوت پیشمیر اشته، اما بی صلاحیت چی امر و نهی تا دخالت نکوی. طالبان د وزارت دفاع پی اداراتو که خپل کنترول ساتلی دی.
تاسو خپل پخوانی او پوزیان او حال احوال لري، هغوی دا مهال په څه وضعیت کې دي او څه ډول چلند ورسره کیږي؟
متقاعد جنرالان او افسران تقاعدي معاش ورته نشته او طالبان دوی ته وعده ورکړی اما نه ورکوي او چا د دوی اواز هم نه اوري. په افغانستان کې افسران او جنرالان سخت او چارو ته په شخصي توګه مشغول دي، او هغه کسان چې ایران او پاکستان ته تللي هم تر تعقیب لاندې دي او هم مشکلاتو سره مخامخ دي.
د پوځي چارو پوه او د افغانستان د پخواني حکومت د دفاع وزارت پخواني ویان جنرال محمد راد منشو چې د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د هغه کتنې په باب نور معلومات را سره شریکول، یا خپل نظر را سره شریکاو چې پرون له یو شمېر پخواني جنرالانو سره کتلی او هغه ته ډاډ ورکړی چې امنیت به خوندي وي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی. د انجلی د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کولای شي؟
چې لوړ ولور د غي سبب ګرځي، زموږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لوی ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي.
د لوړ ولور لامل د انجلی په ژوند کې کوم کړهونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟
درمنه دوستانو، په افغانستان کې والوار هغه پیسو ته ویل کیږي چې د زم کورنۍ باید لواده څخه مخ کې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. والوار د مانال مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیرای کورنۍ والوار بیا بیل غوړي او دا والوار بیا معمولا ډیره پیسې هم وي. والوار د مہر خلاف خپل انجلۍ ته نه ورکول کیږي. د والوار پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړي اخلي. د والوار د پیسو شمیر په بیلا بیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمېر کورنۍ اوس هم په خپل خور او لور لوړ ولور اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي نونس کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوی. نوموړی وایي چې د کورنۍ دود لمخه اړه ده چې د مور پلار پریکړه ته غاړه کیږي.
فامیلم 5 لک تو یا نظم گرفته.
کورنۍ می 15 لک ولور را باندې اخستای دی. میړه می دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلای چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هر ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې جنونی نه دی چې د کورنۍ لخوا د ډیر ولور اخیستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولور په نوم د پیسو د اخیستلو لواجه له بشمیر ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای وایي چې کله خو دا د واده لوړ مصارف په تیر بیا والوار د زوم په مارک هم تمامي کی. نو موري نور بد پایلې هم راتوي.
لغو مشکلات څخه د عمر زیاتې دل دي. تقریبا یو ځوان په افغانستان کې په ولس کلنې یا تلس کلنې کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي، البته د مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کول لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا هم دغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار یې ترې وغواړي. نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دی کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بالاخره د عمر 23 دیر شو کلونو پورې رسیدي، چې زموږ د سترګو لیدلې حال د پټولنه کې متاسفانه ویلې شو. نو بیا د دې کله په 23 کلنۍ کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت واسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، رانو ډیر وخت واړی چی وخت بدر تیر وي، او بل هغه انرژي چې کومه دغه هم د متاسفانه لاس ورکي، او بیا د دې توانی نه لري چې دا پرتونکي خپل یو لوی ستونزه او لوی مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي، ګڼ شمېر غټ او وړ جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی او وړ جرمونه رامنځته کیږي، او ځکه چې ځوانان چې کوژده کړي دا هغه ولور دی پوره کولو توانایي نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف د قانون، خلاف د اسلام، خلاف د عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي، تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنې نظم هم له منځه لاړ شي، او دا چې دوی هم ژوند له ډېرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې اعتیاد دی، ځینې ځوانان اعتیاد ته مخه کوي، او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي، نو دوی له واده څخه هم تیریږي، او بله چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی اسمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بیوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډېر رنځ وړي، او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډېرو ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي، او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لویه پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو. او دغه ځوان کهول دی چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي، یو امید ورکوي، یو هیله وربخي، چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوس هم ګورو اکثره هیوادونو کې زموږ ډېری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دغې ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، وادونه په دې ډول دي، کوژدې کول سخت دي البته، نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي. یا هم تاسو وګورئ زموږ همسایه هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډېرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي، نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې. دا زما په نظر ډېره لویه بدبختي ده چې ډېره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
د اسمت الله په خبره په ډېرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي، خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي. اسمت الله زیاتوي
په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې. تر ډېره حده په کندهار، په غزنی، په خوست او دې ولایتونو کې البته تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور راکم کړي، تر ډېره حده دوی بریالي وو. خو وروسته او څومره وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لکه افغانیو ته ولور رسېده، حتی ولور ډالري شو، یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډیره لویه ننګونه په هیواد کې دی، او ډیر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډیر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی، دا باید ورکړل شي. خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د انجلی حق ده چې هغه د الک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پریښودل سوی دی، هغه کس د ناکې په اختیار کې ده. هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کیږي، او هغه مهر د انجلی شرعي حق ده چې انجلی ته باید په لاس کې ورکړی سي، او انجلی واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي، بیرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلی دا پوره حق لري، یا کوچنی کار پی شروع کوي ساتي، هغه د انجلی حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلی باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده، او دا یو بد رواج ده، دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او انجلی ته دام یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې، تا چې شیرا وړل، سل خبرې پکې راځي چې د انجلی ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخ کیږي، او دلته د انجلۍ ژوند تباه کیږي، او پیسې به اخیستې یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور زوریږي به انجلۍ.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دی له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولور واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پرې اخلي، یو څوک لواسه که څه کومک یا مرسته کوي هغه د مور سره وکړي، د پلار کور د انجلې بیا حالت معق لري، نو دوی لدینه چې د انجلې ژوند خرابوي، د انجلې سره باید د نوې ژوند په پایل کې مرسته ورسره وسی، کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور